द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کو نن د سې شنبې ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې اوله نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې اته، افغانستان کې ونیمی، او دلته په واشنگتن کې د ورځې 10 بجې دي. زیم استاسو قربانه منزه شهید
او زیم ارباب محمود.
دغه یو ساته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو.
نن په پیرس کې د امریکای صدر باراک اوباما د ترکی صدر ریسپ طیب اردوان سره لیدنه کړې. دوی د داعش پر ضد روانه جګړه کې په راپورته شوو مسلو خبرې کړې.
اخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار وايي بهرنیو غیر حکومتي ادارو ته یې حکومت سره د ادارو رجستر کولو لپاره میاد غځولی، او وايي د یورپ نه ستنیدونکي پاکستانیانو په اړه به لوزنامې ته بیا کتنه کوي.
ملګری ملتونه وای په ایشیا کې په کم عمر ځوانانو او پیغلو کې ایچ آی وی د خطرناک حد پورې خوریږي. د ایډز پر ضد نن د نړیوالې ورځې لمانځلو په وخت په پیښور کې یوه ښځه وای:
ټولې زندگی تیروم نو تاسو ولې نشئ تیرولی؟ شرمېږی ما، دا یو عام بیماریانو غوندې دم یو بیماري ده، مخامخ شی راشي خپل علاج وکړي.
سټکی تاسو واورېدل، اوس هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل.
د امریکا صدر باراک اوباما وای روس او امریکا دواړه د شام د لانجې په سیاسي حل راوستلو متفق دي. پیرس کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت صدر اوباما وویل چې بیان کې د شام په حق له د امن خبرې وړاندې تلل خای چې صدر پوتین په دې پوه دی چې د شام د مسلې د پوزي لارې حل نشي راوتی. صدر اوباما زیاته کړه چې صدر بشار الاسد شام کې ټول فریق نشي رایوځای کولی. د امریکا صدر د نړیوالې تودوخې د مخنیوي لپاره پیرس کې د جاري خبرو په حق له وویل چې د 200 نه زیاتو ملکونو مشران راغونډېدل یوه غټه خبره ده، او دا چې د 2 هفتو پورې دا جاري ده خبرې به د دنیا د مستقبل فیصله کوي. دوی وویل چې داسې لوزنامه به لاسلیک کولو کوشش کیږي په کوم کې چې هر ملک د زیاني ګیسونو د اخراج د کمولو پابند وي.
تیر اونۍ د ترکیې له لورې د روسي جنگي الوتکې د راغورځولو د پیښې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې په ورځ روسي صدر ولادیمیر پوتین سره د خفګان څرګندونه وکړه، او په روسیې زور راوړی چې په دغه پیښه دې ترکیې سره تاوتریخوالی راکم کړي. دواړو مشرانو پیرس کې د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون د غونډې نه بهر 10 دقیقو پورې لیدنه کړې ده. د دې تر څنګ ښاغلی اوباما د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان سره هم د ملګرو ملتونو بلدیاتي کانفرنس په هکله خبرې اترې کړې دي. په دې هکله زموږ همکار صداقت جان نور تفصیل په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
صدر باراک اوباما په روس او ترکی غږ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده تاوتریخوالی دې ختم کړي. د ترکی او روس ترمنځ تاوتریخوالی یوه هفته وړاندې ترکی د هوایی ځواکونو د لاسه په شام کې د یو روسی هوایی جهاز د راغورځېدو وروسته راپورته شوی دی. ترکی وایي روسی جهاز د ترکی فضایي سرحد ته راداخل شوی و. د فرانس سرخار پیرس کې د موسم په اړه د ملګرو ملتونو د سر مشرانو د غونډې په موقع صدر باراک اوباما د ترکی هم منصب رجب طیب اردوان سره ولیدل. صدر باراک اوباما وویل ټولو هیوادونو ته په مشترکه توګه داعش لخوا د راولاړ شوي خطر ته پام ګرځول پکار دي، او هغه دا یقیني کول غواړي چې شام کې د یو سیاسي حل ته توجه وګرځول شي. صدر اردوان وویل هغه تاوتریخوالی نه غواړي او غوښتنه کوي چې سیمه کې موجود مسایل دي د سفارتکارۍ د لارې له منځه یوړل شي. د روس صدر ولادیمیر پوتین د ترکی دا دریز ردوي چې ګنې روسی جهاز شام نه ترکی ته داخل شوی و. د جهاز غورځېدو په جواب کې روس په ترکی اقتصادي پابندۍ لګولې دي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
او ست افغانستان په حق له یو خبر تاسو سره شریکو چې په 13 ساعتو کې د افغانستان په ویلابلو علاقو کې د تشدد په پیښو کې لک تر لګ 14 کسان وژل شوې دي. وژل شوې کسانو کې درې د پخلان صوبې ماشومان هم شامل دي. د ماشومانو په پټو کې په غلطۍ سره د پخوانه پاتې شوې بمی کلونې سره لوبې کولې. د چاودیدو له وجې درې ماشومان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. دې سره سره افغان چارواکي په عملیاتو کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو دعوې هم کوي. د پاکستان خبرونه به تاسو شریک کو چې د پاکستان د ټولو غټ صنعتي ښار کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د ملټري پولیس په یو ګاډي ډزې کړي چې په نتیجه کې یې ګاډي کې ناست دوه سرتیر سرتیری یا پوځیان وژل شوي. په کراچۍ کې ملټری پولیس باندې د ډزو پیښه د ښار په مرکزی صدر علاقه کې ایم ای جنار روډ باندې په یو مصروفه مارکیټ کې رامنځته شوې ده. او یو بل خبر چې د پاکستان د پنجاب صوبې لاهور ښار کې د یو مقامی ٹی وی د نومي ٹی وی په دفتر حمله کې دوه پولیس او دوه د ٹی وی خپل کسان ژوبل شوي دي. حمله کوونکو دفتر ته پمفلیټ غورځولي چې پکې د داعش لخوا دوی ته دړکې ورکړي شوي دي. او د کراچۍ څنګه تاسو لن شان تفصیل ور د پدې باندې د ډیو ریډیو خبريال فضل عزیز جو رپورٹ را لګل دي ورته ته تاسو پام راګرځو.
په کراچۍ کې ملټری پولیس باندې د ډزو پیخه نن د ښار په مرکزی صدر علاقه کې ایم جنا روډ باندې په یو مصروف مارکیټ کې رامنځته شوې ده. د ښار د جنوبي سیمې د پولیس مشر ډي آی جی جمیل احمد د پیخې په ځای مطبوعاتو سره خبرو کې ویل د ملټری پولیس ګاډې په ځای ولاړو او وسله والو پرې د شا اړخ نه ډزې کړې دي.
اس میں دو جوان بیٹھے ہوئے تھے جو ٹیررسٹ ہیں, انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے اور ایک موٹر سائیکل پہ تھے.
دیوائی دلتا گاڑے ولاڑو او دو اسکر پکے ناستو او ترہگر پا پٹ مخ پا موٹر سائیکل رغلی او پا دو یہ دشا اڑخ نا حملہ کڑی دا. نموڑی ویل وصلہ والو پا ڈزو کے وڑا وصلہ کاراولی دا. دو چارواکو پا وینا دو وجل شو اسکرو پی جنگلو دو احوالدار ارشد او بل لانس نائک راشد پنمونو شبیدا. په کراچۍ ښار کې نیم پوځي دسته رینجر او پولیس د کال 2014 د ستمبر د میاشتې نه د هدفي وجونکو او شرخو ترڅنګ په نورو جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد عملیات کوي. د صوبایي حکومت او قانون نافذونکو ادارو مشران ادعا کوي چې په ښار کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د امنیت وضع تر ډیره حد ښه شوې ده, ولی بیا هم وخت په وخت په ښار کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي. فضل عزیز, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, کراچۍ.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
اندونیزیایی سیړنکارانو د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې ایر ایشیا په نوم مسافري جهاز د تخنیکي عوارضو له کبله د کنټروله ووتو. او تیر کال د دسمبر په میاشت کې د انډونیزیا په جاوا سمندر کې راپریوتو. وروستي رپورټونه وایي ایر بس ای 320 پرواز په مهال کنټرول سیستم خراب شوی وو چې له کبله یې د خطر الارم هم مړ وو. د پیلوټ هڅو باوجود هم دغه تیاره راپریوته چې پکې 122 مسافرینو خپل ژوند له لاسه ورکو.
د صحت عالمی تنظیم نن د ایډز د رنز عالمی ورځ مانځي. په دې موقع د صحت عالمی تنظیم د ایچ آی وی رنزورانو ته د دارو درملو زیاتو اسانو ورکولو پر ضرورت زور ورکړی دی. د صحت عالمی ادارې خپل یو بیان کې ویلي چې دا وخت د ایچ آی وی وایرس لرونکو 8 میلیونو کسانو کې 14 میلیونو کسانو ته د ایډز نه د بچ ساتلو دوایانې ورکول کیږي. د مطبوعاتو تر مخه دا وخت پاکستان کې نږدې 1 لک کسان د ایچ آی وی وایرس ښکار دي او ډېر لا پټ دي, ځکه چې خلک په دې ناروغۍ خبرې نه کوي.
په امریکا کې حکومت په سیګریټو نور هم ټیکسونه یا مالیه زیاته کړې ده. حکومت غواړي چې خلک د سیګریټو څکولو نه منع کړي او هم دا شان د هغه کسانو ژغورنه کوي چې له دې عمله یې په ماشومانو کې د مړینې فیصدي زیاته شوې ده.
د القاعده سره تړلی نصره فرنټ د قطر په دریم غړیتوب شوی راځینامې د لارې د لبنان د 14 پوځیانو ډله خوشی کړې ده. د نصره او داعش وسلوالو کال 2014 د اگست په میاشت کې د شام د سرحد سره نږدې د لبنان ارسل خار باندې حمله کې نږدې 15 پوځیان نیولې وو. وسلوالو په حمله کې د لبنان 10 پوځیان وژلې او یو شمېر نور یې نیولې وو. د نن شوي راځنامې له وجې لبنان به هم ځینې قیدیان خوشي کوي. د افریقای د برکینافاسو هیواد پخوانی وزیر اعظم په صدارتي انتخاباتو کې کامیاب شوی دی او دا شان د ډېرې مودې وروسته د برکینافاسو لومبه نوی منتخب صدر جوړ شوی دی.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدون کتا سو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه وقیا ډیور ریډیو خبری خبرونه ته وقیا کې دیتا اوس ته په دې خبرونه کې یو شمیر رپورټونه مرکه وړاندې کوو د پاکستان افغانستان او د نړۍ حالات په هم تاسو سره شریکو په پیرس کې د نږدې 200 ملکونو مشران راغون شوی دي او د نړیوال تودوخه د مخنیوي لپاره د 11 دسمبر پورې یو لوزنامه یو داسې لوزنامه لاسلیک کوي چې په هغه هر یو ملک په پابند وي چې زیانی ګیسونو اخراج یا په هوا کې لیګل هغه باندې قابو ومومي. دغه شان په پیرس کې د امریکا صدر کم اخیری مطبوعاتو سره خبرې کړې دي، نو په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې کړې دي. یو خبره شام کې جاری اړی ګړی باندې او دغه سې د داعش په خلاف هلې ځلې چې دي دا یو مهمه خبره وه. د دې سره سره نړیوال تودوخه باندې هم خبرې کړې دي. خو په روسو کې د ترکی لخوا د روس جاز راغورځولو پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ فشار رامنځته کړی دی. دا وخت د ډیور ریډیو سیړنکار زموږ ملګری پیر زبیر شاه صاحب د نیویارک نه موږ سره ملګری شوی دی. دوی سره په دې موضوع خبرې اترې کوو. پیر صاحب په خیر راغلی. ډیره مننه پیر صاحب چې تاسو موږ سره ملګری شوې. په پیرس کې که یو خوا د نړیوال تودوخه یا کلایمیټ په موضوع باندې غونډه کیږي، نو ورسره په د شام په حالاتو هم خبرې کړې دي. امریکا صدر وایي چې د خپل کورنی حفاظت لپاره یا د خپل دفاع لپاره د ترکی ګامونو سره یا د هغه ملګرتیا کوي، خو دغه سي په روس باندې او په ترکی باندې زور راوړی دی چې تاو تریخوالی راکم کړي. څه ګڼه چې د پیرس دغه خبرې اترې به د داعش په خلاف په راتلونکو ورځو کې څه قسمه تګلار را مخې ته کړي؟
چې دا فلال خو څنګه تاسو یې دا میټینګ شوی دی او د کې څنګه تاسو ذکر وکړو چې اصلي دا سفارتکاری په لیول باندې دا ډېره غټه خبره ده. یو خو امریکا خپل سپورټ ترکی ته شو کو چې کوم دا اوس ټینس فشار شروع دی ترکی او د روس منځ کې، نو امریکا یو سایډ ته ترکی سایډ واخیستو او هغوی ته وویل چې دوی څه کړي دي. دا یو هفته مخکې تاسو یادی اجازه راغورځولی وه، نو یو خو په هغه لحاظ دا مهم دی. دویم چې کوم ترکی ته دوی دا ویلي دي چې خپل چې کوم ماډریټ چې کوم لکه هغه خلک هغه ګروپونه چې کوم اسد سره جنګیږي روس ته په کار دی، اوباما ویلي دي چې هغوی باندې حمله نه کوي او په داعش باندې د چکم توجه د هغه د مرکز کی. نو دا به فلحال خو لکه دینه مخکې هم دا سفارتکار لیول باندې دا کوششونه شروع، فرانس صدر تللی و امریکې ته راغی بیا هلته روس ته راغی. نو دا چکم هلته ټینشن دی کوم فشار دی په شام کې په داعش په خلاف هغه ډېر زیات وسیع دی او دا داسې ایمانه دی خیال چې په دې میټنګونو کې به دا هغه شي خو دا به لږ سفر وکړي، خو ډېر بریک تھرو چې ورته وایي ایمانه دی خیال چې په دې کلایمیټ چې کوم دا هغه کېږي کانفرنس کېږي په دې کې به دوی دا مسلې چې کوم ډېر بنیادي مسلې دي دا به حل کړی شي.
پیر صاحب، یو بله خبره چې د امریکا صدر باراک اوباما دغلته کې کانفرنس ته کړی وه، صحافیانو ته وینا کې کړی وه، هغه وایي چې د روس صدر او امریکا د شام په سیاسي حل باندې متفق دي، راوستلو باندې هغه وایي چې دواړه غني چې پوزي حل یې نشته. ویانا کې چې کوم د امن لپاره خبري روان دي، څه غني چې کم چې دلته مطبوعاتو کې دا خبرې کېده چې روس د صدر بشار الاسد پشا ولاړ دی او هغه مضبوطی، څه غني چې روس د یورپ سره اوس ملګری شوی دی تګلارې کې؟
نه اوس پورې لا نه دي شوی، اوس پورې عمدک خبره دا بالکل دی دواړه وای روسم وای امریکم وای چې کوم فوجي هغه حل نه دی، او امریکا وای چې کوم حل دی هغه چې کوم حل به وي هغه به بشر الاسد بغیر وي، او روس وای چې کوم حل به وي هغه به بشر الاسد په موجودګۍ کې لکه هغه به عمدک حل یو حصہ وي. اوس هغه پاسیبل داسې څه اشاره را روانې دي چې کېدای شي بشر الاسد روس په دې ته راضي شي چې بشر الاسد دی وی خو دغه پوزیشن کې دی نه وی چې کوم کې دی اوس لکه صدارت باندې کې دی چې دا وی چې د صدارت نه لري شي او د پوزیشن نور پر مخ کې کی خو بیا خو دی به بیا هم په دې چې کوم حکومت یو حساب وي هغه به حساب پات کیږي او دی بالکل بنځي لکه څنګه امریکا وایي چې د مکمل لري شي او پوزیشن د منځ کې راشي. او بدلته دا خبرم دا چې موږ دا ګورو چې بشر الاسد چې لري کې نو بیا به سوکرا ولې نو دا د امریکای په اړه یو ډېر غټم او اوس پورې مهمه ده، او د نور ملکونو په اړه هم سپیشلی هغه ملکونه چې کوم بشر الاسد خلاف دي او هغوی نه پرېږدي. نو نو دا کله پورې دا امریکا دا شی نوي ریزالو کړي، او کله پورې د روس او د نور ملکونه دا یو دا چې کوم دوی دا غرض دی دا یو مسله ده، دوی وایي چې یاره څوک به واپس راځي بشر الاسد پر ځای. نو دا هم یو کیسه ده. نو ما څنګه وویل فی الحال ماته دا ښکاري چې بشر الاسد به روس په صرف اخ شي ته تیاریږي چې کوم کې بشر الاسد څنګه رول وي.
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب، تاسو مونږ سره راغله او مونږ سره په دې خپل سیړنه شریک کړه.
ډیر مننه.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا
ډیو رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې هم واوریدله، نن د افغانستان په بغلان ولایت کې په یو لاسي بمی چاودنه کې لږ تر لږه 13 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی، چې په دې کې ماشومان هم وا شامل وو. په دې حقله مونږ تیرې خبرونې کې خپل همکار نایلې محمد سره خبرې وکړې، هغه مونږ ته تفصیل وړاندې کو. دغه تفصیل یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو.
افغانستان په بغلان ولایت دهانه غوري په علاقه کې یو IED 14 شوې ده. د وایس اف امریکا آشنا رادیو خبريال ګلرحیم نیازمن وی او ته ویل چې د بغلان د پولیس مشر عبدالرشید راشد د مرو شمیره درې یاد کړ، خو په دې کې زیاتره ماشومان درې ماشومان ورکې مړ دي او 15 نور ورکې ژوبل دي. ماشومان په فوټبال میدان کې لوبي کولې چې د کلونې په شانت کې یو شی ورته په لاس راغله او هغه بیا خلاص شو. نو د دې له وجې نه هغه ماشومان ډېر په کریټیکل حالات کې دي. دا چې کوم علاقه ده، دا پیخه په دهانه غوري علاقه کې شوې ده چې د بغلان سرخار پولې خمري سره خوا کې دي. بغلان ولایت افغانستان په شمال کې دي او تجارتي مرکز دي. خلک زیاتره تاجک دي او دوی هلته کې دری وای، خو پښتنو شمیره ورکې هم شته دي او ویلې کېږي چې د طالبانو ورکې سترونګ هولډ راغلی دي. مثلا هلته کې طالبان شمیره شته دي، خو دهانه غوري علاقه غریب ده. خلق ورکه زیاتره زمینداری کوي او د روس جګړې داسې انفراستراکچر پر کې لازې ته نه دی راغلي. نو تر اوسه پورې د دې علاقې په باره کې راته دا معلومات شته دی، او وخت په وخت په درته نور معلومات هم درکو.
ډیره مننه چې تاسو دغه تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کوو.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري، نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه وګورئ. کې ډیو ریډیو سره اوسه تاسو د ډیو ریډیو خبرونه په ویب پاڼه باندې تلی شئ، ویب پاڼې ته چې ورشه هلته کې نیغ په نیغه تاسو اوریدی شئ، دغه سی رپورټونه هم تاسو لوستی شئ او ویډیو رپورټونه هم پراته وی هغه کتلی شئ. اوس تاسو یو بل رپورټ ته پام راګرځو. د افغانستان کې د تشدد دغه تفصیل تاسو ورید، تاسو ته سوشي بو کې کم چې په افغانستان ته د پښتنو د پارلمان پښتانه غړي وو مشران وو کابل ته ورغلي وو د دوی سره یو مرکه هم د موږ سره په دې خبرونه کې ابم تاسو ته وړاندې کوو. خو د هغې نه مخکې د پاکستان د ملګرو ملتونو لپاره سفیره ملیحه لودی ویلي چې په افغانستان کې یوه متفقه تګلاره نشته د هغې د نشتوالي له وجې نه دغلته کې امن راوستلو کې مشکلات دي. تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل نماینده ډاکټر ملیحه لودی افغانستان په حق لاباس په وخت ویل دي افغانستان ته پکار دي د امن پروسې د پر خپل اندرونی اختلاف ختم کړي او یو واضحه پالیسی جوړ کړي او بیا پاکستان دې ته تیار دی چې افغان مشرۍ کې مذاکراتي عمل مکمل مرسته وکړي. خو ملیحه لودی دا هم ښکاره کړې ده طالبانو ترمنځ اختلافات له وجې اوس پاکستان د پر هم ګرانه ده چې طالبان مذاکراتو میز ته راولي او دغه شان د اختلاف له وجې د داعش تنظیم زور نیولو امکان هم زیات شوی دی. خو بیا هم پاکستان به د مذاکراتو په حق خپل کردار لوبوي چې هر کله افغان حکومت ورنه خواست وکړو. د نن وړاندې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان مری خار کې مذاکرات شوي وو خو وروسته د طالبانو مشر مولا عمر د مرګ نه پس دا ځنډول شوي دي او پاکستان لومړی ځل دا خبره کړې ده چې طالبانو ترمنځ د اختلاف له وجې پاکستان د پر وګرانه وی طالبان مذاکراتو ته تیار کړي. د نن وړاندې پاکستان منلی وو چې طالبانو باندې د پاکستان اثر شته. اوس پاکستان ولې دا خبره کوي چې طالبانو ترمنځ اختلاف له وجې مذاکرات ګران دي؟ په دې حق له دا پاکستان یو پخوانی سفیر امیر عثمان وای
خو شک نشته چې د دې مخه خدای کنه یونیفاید او سیتی مولا عمر جان دی نو دا خبره نه واچ دا غ په مرګ پته ولې چې دا نه پسته دی د سپریټ په مس کراغې دې کې خو شک نشته چې هغه چې کوم اسانتیا وا هغه اوس کې چې شوی دا لیکن پاکستان لپاره خو بیا هم دا کوشش کول پکار دي چې هر څنګه چې پاکستان انفلوئنس خوشته په طالبانو باندې پاکستان خبر ہے آغا طالبان اوری نو دا کوشش کی دا کم دا کم شی او دا مذاکرات دا راولی نو آغا بخی لیکن افغانستان
بلخوا افغان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ پیرس کې شوې ملاقات کې افغان امن پروسې د پاره د شریک هڅو باندې اتفاق شوی دی او وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان تر مخه پاکستان افغانستان کې ثبات د پاره سنجیده دی ځکه چې غنی افغانستان کې امن د ټول سیمې لپاره ضروری دی. بیان دا هم وی پاکستان په دې باور لري چې تندروی او ترخګری د پاکستان او افغانستان لپاره یو شریک خطر دی او کوم خلک د افغانستان امن لپاره خطر دي چرته هم د پاکستان ملګری نشي جوړې دي او پاکستان به یو فرد یا ډلې ته چرته هم د اجازه ورنکړي چې د پاکستان ځمکه افغانستان یا بل یو هیواد خلاف استعمال کړي. وزیر اعظم او افغان صدر ترمنځ ملاقات په داسې وخت کې شوې دی چې د میاشت 9 نیټه افغان صدر افغانستان په اړه کې دونکو کانفرنس کې برخه اخستو د پاره به پاکستان ته راځي او د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی بیان وایي د کانفرنس کې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین به افغان امن پروسې جاج اخلي کوم چې جولای د میاشت نه د خن ښکار ده او امن پروسې کې مرستو نه علاوه پاکستان دې ته هم تیار دی. پاکستان او افغانستان شریک پولو باندې د ترهګرو تګ راتګ او درولو لپاره افغانستان سره یو جامع مشاورت وکړي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
ګران اوریدونکو څنګه چې تاسو خبر وی چې تیرونی د پاکستان د پارلمان پښتانه مشران کابل ته په سفر تللي وو او دوی دا مهال بیرته اسلام آباد ته راغلي دي. د دوی څه خبرې شوې دي د افغانستان حکومت سره؟ تفصیل یې راته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ راکوي. دا مرکه د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاه کړې ده. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
سکاره خبره ده چې د ګوندونو مشران یا د ولسونو نمایندګانې د پارلمنټ ښه د دې هر خبرې چې یا هر حرکت چې دا ده ولسونو قومونو په ګټې نه په ګټو تمامې شوي دي او تمامېږي. نو دا چې دا کوم مشرانو یا د پارلمنټ غړي وو سکاره خبره ده چې هغه د ولس په او د قومونو په ګټه باندې فائدہ باندې کوم صورتحال دی دوی څه پوهېږي او ډېر واضح بیانوي نه نه لار څه د چا د خوابدیا یا د چا د غلط پالیسیز مبارات دوی خپل دغه کوي د چا لحاظ نه ساتي او خپل خبره پر میدان باندې ږدي. نو هغه هر وخت د قومونو او د ګوندونو او د ولس نمایندګانو هر حرکت کړی دی هر خبره کړې دغه وخت صحیح ثابته کړې
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم معاملات دي او دواړه هیوادونه په یو بل باندې کوم تورونه لګوي نو تاسو څه وینئ چې کوم پارلماني غړي دي د دواړو خوتا هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم د تناو ښکار د تعلقات دي د کې د پرمختګ یا د بهتري راوستلو لپاره څه کردار لوبولی شي
کردار خو په معنی باندې لوبولی شي په بل معنی نشي لوبولی ولې په دې باندې چې خبر خو ډېر ښکاره ده واضح ده چې مداخلت خو د دې طرف نه روان دی معنا د اسلام آباد او دویمه دا ده چې بیا دلته د اسلام آباد واک اختیار څه دی هغه د پارلمنټ یا د پارلمنټ له منتخب حکومت سره نه بیا شکل کې لکه څنګه کوم شکل کې څه پکار وو او دویم بیا دا ده چې افغانستان خو څه کوم منتخبه خلک د هغوی اختیار خو له هغوی سره دی دا ټول خبر پر مخ باندې نه ځي او بنیادی وجه هم دا ده چې هغه اختیار لري د افغانستان حکمرانان چې دي او د دې ځای نه د اسلام آباد حکمرانان چې دي هغه اختیار نه لري اختیار ټول نور سره دی. نو دا هغه مشکلات جوړ کړی دي بنیادی طور چې موږ یې وینو یا موږ ګورو.
ستاسو په وینا چې پاکستان کې د پاکستان پارلمان ته یا منتخب حکومت ته سره اختیار نشته دی نو بیا تاسو څه وینئ چې د پاکستان کوم منتخب سیاسي قیادت ته دوی څه کولی شي داسې چې دغه اختیار چې دی په خپل لاسو کې واخلي د دوی په لاسو کې بیا څه دي کولی شي
ول وخت دا کشمکش روان دی وسم دا کشمکش روان دغه کشمکش روان دی چې اختیار څه دی دا به د ولس د منتخب په پارلمنت سره دا د خپل وخت دا د تیر یو کال مکه سکرین دا د پدرنې سي دا د نوې کشمکش سره په پارلمنت وخواتو ولس سره او هغه قوتونه هغه ګوند چې هغه مثال له دغه را روان له بلې خوا را روان نو پر دې کې هغه لوی کشمکش هم په دې باندې اوس او اوس هم پارلمنټ کې چې تاسو وینئ قومي اسمبلی سینټ کې په دې کې هر وخت بحث دغه چې مثال انټلیجنس ادارې داسې دا به مداخلت نه کوي په حکومتي چارو کې داخله او خارجه پالیسي کې نو هغه دا کشمکش روان دی او پر مخ باندې جاری راغه وخت پوری سی اختیار مکمله دا ولس منتخب پارلمنت ته راځي.
مننه کاکړ سیف ډیو ریډیو سره د خبرو کولو.
په هاسپټل کې تاسو ته سګي سم مسله په شی مثلا چټره چا ماشوم دی درک شي یا ډاکټر رویه تاسو سره خنوي یا ډاکټر تاسو ته میډیسن دا سولې کې تاسو ته پته ولګي یا تاسو ته چې بهر د میډیسن ولا وي یره دا خو ته اس ایگزافی دا ویان لیکلی دي نو دې لپاره تاسو سره پراپر ریمیډی شته. د هیلت نو مسلې سره څه کیسه مشکلات دي نو تاسو عدالت ته هم تللی شئ. سم ملک جولسن ایډوکیټ و تاسو ته نور رهنمایي په دیو ډاکټر پروګرام کې در کومه تاسو دیو ډاکټر پروګرام نه هراوئ.
وایس اف امریکا
دیو رادیو اوري
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ټیو ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د دې خبری خپرونې وروسته به بل ډیو پروګرام شروع کیږي او دلې مهروي خو تاسو د وایس آف امریکا ټیو ریډیو پروګرامونه په ویب پاڼه باندې هم ورې دی شه دغه سی ویډیو رپورت چې دین تاسو په فیسبوک باندې ملګری جوړې دی شه او په ټوئیټر باندې هم وایس آف امریکا دیو ریڈیو موجود ده تاسو ته تازه خبرونه نه چې په نړۍ کې سره روان دي فورن تاسو ته تازه خبرونه اپډیټس درکوي دیو ریڈیو سروس سے سو شیبو کې به تاسو ته نور رپورټونه وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا خبری خپرونه کې درته هرکلی وایو. اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
نن په پیرس کې د امریکا صدر باراک اوباما د ترکی صدر ریسپ طیب اردوغان سره لیدنه کړې. دوی د داعش پر ضد روانه جګړه کې پر راپورته شوو مسلو خبرې کړې.
اخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار وایي بهرنیو غیر حکومتي ادارو ته یې حکومت سره د ادارو رجسټر کولو لپاره معیاد غځولی او وایي د یورپ نه ستنېدونکي پاکستانیانو په اړه به لوزنامې ته بیا کتنه کوي.
ملګری ملتونه وایي په ایشیا کې په کم عمره ځوانانو او پیغلو کې ایچ آی وی د خطرناک حد پورې خورېږي. د ایډز پر ضد نن د نړیوالې ورځې منځلو په وخت په پېښور کې یوه ښځه وایي
ټول زندگی تیروم نو تاسو ولې نشئ تیرولی شرمېږی ما دا یو عام بیماریانو غوندې دام یو بیماری ده مخامخ شی راشي خپل علاج وکړي.
غوږ شئ اوس د مهمو خبرونو لنډیز ته.
لومبه به په پیرس کې سره روان دي. دغه خبرونه به تاسو شریک کړو چې د امریکا صدر باراک اوباما وایي روس او امریکا دواړه د شام د لانجې په سیاسي حل راوستلو متفق دي. پیرس کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت صدر اوباما وویل چې ویانه کې د شام په حق له د امن خبرې وړاندې تلل خای چې صدر پوتین په دې پوه دی چې د شام د مسلې د پوځي لارې حل نشي راوتی. صدر اوباما زیاته کړه چې صدر بشار الاسد شام کې ټول فریق نشي رایوځای کولی. د امریکا صدر اوباما د نړیوال تودوخه د مخنیوي لپاره پیرس کې د جاري خبرو په حق له وویل چې د 200 نه زیات ملکونو مشران راغونډیدل یو غټه خبره ده او دا چې د دوه هفتو پورې دا خبره به د دنیا د مستقبل فیصله کوي. دوی وویل چې دا سه لوزنامه بلاستی کول کوشش کیږي په کوم کې چې هر ملک ته زیانی ګیسونه د اخراج د کمولو پابند وي.
تیره اونۍ د ترکی له لورې د روسي جنگي الوتکې د راغورځولو له د پیښې وروسته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې په ورځ روسي صدر ولادیمیر پوتین سره د خفګان څرګندونه کړې ده او په روسیې زور راوړی چې په دغه پیښې د ترکیې سره تاوتریخوالی کم کړي. دواړو مشرانو پیرس کې د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون د غونډې نه بهر 10 دقیقو پورې لیدنه کړې ده او د دې تر څنګ ښاغلی اوباما د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان سره هم د ملګرو ملتونو بدلیاتي کانفرنس په هکله خبرې اترې کړې.
اوس د افغانستان په حق له خبر چې په 13 ساعتو کې د افغانستان په بیلابیلو علاقو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي دي. وژل شوي کسانو کې درې د بغلان صوبې ماشومان هم شامل دي. کراچۍ کې د تشدد یو خبر چې د پاکستان غټ د ټولو غټ صنعتي ښار کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د ملټري پولیس په یو ګاډي ډزې کړې چې په نتیجه کې ګاډي کې ناست 2 سرتیري وژل شول. په کراچۍ کې ملټري پولیس باندې د ډزو پیښه د ښار په مرکزي صدر علاقه کې ایم ای جنار روډ باندې په یو مصروفه مارکیټ کې رامنځته شوې ده. او د لاهور یو خبر چې د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار کې د یو مقامي ټي وي په دفتر حمله کې 2 پولیس او 2 د ټي وي کارکوونکي ژوبل شوي دي. حمله کوونکو دفتر ته پمفلټ هم غورځولي چې پکې د داعش لخوا دړکې ورکړې شوي.
اندونیزیایی سیړنکارانو د سه شنبې په ورځ ویلي چې د ایر ایشیا په نوم مسافري جهاز د تخنیکي عوارضو له کبله د کنټروله وتلی و او تیر کال د دسمبر په میاشت کې د اندونیزیا په جاوا سمندر کې راپریوتو. وروسته رپورټونه وایي دغه ایرباس پرواز په مهال کنټرول سیستم یې خراب شوی و چې له کبله یې د خطر الارم هم مړ و. د پیلوټ هڅو باوجود هم دغه طیاره راپریوته چې پکې 102 مسافرینو خپل ژوند له لاسه ورکو.
د صحت عالمی تنظیم نن د ایډز د رنز عالمی ورځ مانځي. په دې موقع د صحت عالمی تنظیم د ایچ آی وی رنزورانو ته د دارو درملو زیاتو اسانو ورکولو په ضرورت زور ورکړی دی. د صحت عالمی ادارې خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا وخت د ایچ آی وی وایرس لرونکو 1.5 میلیونو کسانو کې 14 میلیونو کسانو ته د ایډز نه د بچ ساتلو دوایانې ورکول کیږي. د مطبوعاتو تر مخه دا وخت پاکستان کې نږدې 1 لک کسان د ایچ آی وی وایرس ښکار دي او ډیر لاپټ دي ځکه چې خلک په دې ناروغۍ خبرې نه کوي.
په امریکا کې حکومت په سیګریټو نور هم ټکسونه یا مالیه زیاته کړي. حکومت غواړي چې خلک د سیګریټو څکولو نه منع کړي او هم دا شان د هغه کسانو ژغورنه کوي چې له دې عمله یې په ماشومانو کې د مړینې فیصدي زیاته شوې ده.
د القاعده سره تړلی نصره د قطر په دریم غړیتوب شوی راځنامې د لارې د لبنان د شپاړس پوځیانو ډله خوشی کړې ده. د نصره او داعش وسلوالو کال 2014 د اګست په میاشت کې د شام د سرحد سره نږدې د لبنان ارسل خار باندې حمله کې نږدې 15 پوځیان نیولي وو. د نن شوی راځنامې د لارې لبنان به هم ځینې قیدیان خوشی کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرمنو اوریدونکو، په خپرونې کې تاسو ته یو شمېر نور رپورټونه او مرکې هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو، خو اوس وخت شوی دی د خپرونې په دې ځای کې مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. راځئ چې په ګډه سره واورو چې مطبوعاتو کې څه راغلي دي او کومه موضوع یې تاسو ته راخیستې ده.
تامس پیکیټي د اقتصادي معاملو یو نامتو فرانسیسي لیکوال دی، څوک چې په یو وخت فرانس او لندن کې د اقتصادي او معاشي حالاتو په بابله په تعلیمي ادارو کې لیکچري ورکوي. تیر کال د تامس پیکیټي د 900 صفو یو تفصیلي تصنیف د کیپیټل ان دی 21st سنچری عنوان لاندې ډیر زیات شهرت موندلی دی. د تامس پیکیټي په دغه تصنیف بحث مباحثې لا روانې وي چې په دې دوران کې د ده د غیر مساوي آمدن د سرخط لاندې نوي مضمون په سیاسي او اقتصادي حلقو کې نوی بحث تود کړی دی. نن د برطانیې مشهوري ورځپاڼې دی انډیپینډنټ د تامس پیکیټي دا نوی مضمون په تفصیل سره چاپ کړی دی چې سرخط دی د ISIS یا د دولت اسلامیه د راپورته کېدو شاته لوی سبب د دولت غیر مساوي تقسیم دی. نامتو لیکوال تامس پیکیټي د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې مشرق وسطا سیمه کې د خونړۍ ترهګرۍ راپورته کېدو لوی محرک د دولت غیر مساوي تقسیم دی. دې لیکي د دولت د دې غیر مساوي تقسیم د لاسه د لګیدلي اور لمبو په تیر ورځو کې پیرس هم سوځولې دی. مضمون زیاتی چې د ګردی مشرق وسطا د سیمې د تیلو په دولت یو څو ملکونو خېټې اچولې دي او هم دې سیز د مشرق وسطا سیاسي او اولسي حالات ډیر خوړین کړي دي، حالانکه د دې ملکونو په دولت او آبادۍ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. د مصر او د شام په منځ کې پراته شاهي ملکونه د دغې سیمې د تیلو په 80% دولت پراته دي. هر کله چې د ټولې سیمې د کل 300 میلیونو د آبادۍ صرف 10% برخه خلک په دغو بادشاهتونو او د شخصي حکومتونو په ملکونو کې میشته دي. اگر که لیکوال خپل مضمون کې دا قسم ملکونه په نامه نه دي یاد کړي، خو تیر کال د اخیستې شوې جایزې نه معلومیږي چې د قطر، متحده عرب اماراتونه، کویت، سعودي عرب، بحرین او عمان یادوي. د دې جایزې د اعداد و شمار تر مخه په کال 2012 کې د مشرق وسطا د ټولې سیمې د آبادۍ 14% خلک په دغه ملکونو کې پراته دي، خو د دغې ټولې سیمې د کل دولت 80% د دغو ذکر شوو ملکونو په قبضه کې دی. مضمون نگار لیکي چې په دغو ملکونو کې دومره کم آبادی او دومره زیات دولت راغونډېدل په کره ارز د ټولو نه د زیات غیر مساوي صورتحال څرګندونه کوي. په دې شخصي حکومتونو او بادشاهتونو کې د کمې آبادۍ او د بې کچه زیات دولت له سببه زنانه او بهر نه راغلي ماجر خلک د غلامۍ ژوند تېروي. دې ابترو اقتصادي حالاتو کې د جهادیانو راپورته کېدل یو قدرتي خبره ده. دین علاوه هم دا خراب اقتصادي حالات په سیمه کې د جنگونو او د مرګ جوبلې سبب ګرځېدلې دي چې واګي د غربي طاقتونو په لاسو کې دي. مضمون نگار په دې لړ کې د خلیج د لومبي جنگ حواله ورکوي. د کمو په نتیجه کې چې اتحادي فوجونو د تیلو ټولي وسیلې شخصي حکمرانانو یعنی امیرانو ته واپس لاسو کې ورکي. د یو موټی خلکو اختیار ته د تیلو د ټول دولت راتلو له سببه نیستای وهلي خلک اخر ترهګرای ته اوغتل. مضمون نگار تامس پیکیټي ورځپاڼه انډیپینډنټ کې چاپ شوی د خپل مضمون په اخر کې مشرق وسطا سیمه کې د دولت د غیر مساوي تقسیم ټول تور په مغربي طاقتونو پورې کړی دی، ځکه چې دا هم مغربي طاقتونه دي چې د سیمې د بادشاهانو او د شخصي حکمرانانو خپې د سیاسي او د فوزي ملاتړ په ذریعه راټینګې کړي دي، صرف په دې غرض چې غربي طاقتونو په د خپلو وسلو خرڅولو بازار ګرم ساتلی دی. او هم دغه وجه ده چې د مشرق وسطا د ملکونو په ظلمي کل د غربي ملکونو د اولسي انصاف او د جمهوریت درسونه اثر نه کوي. لیکوال پیکیټي د ترهګرۍ بنیادی سبب د دولت غیر مساوی تقسیم ذکر کړی دی او لیکي چې د ترهګرۍ بهترینه مقابله په اقتصادي طور او د دولت په مساوی تقسیم ممکن ده.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ یې. په پیرس کې څنګه چې تاسو خبرونو کې هم اوریدلی وي چې د نړیوال تودوخې د مخنیوي لپاره دغلته کې د نږدې 200 ملکونو خلک مشران راغونډ شوي دي، خو هلته کې ورسره د شام او بیا د ترکیه او د روس ترمنځ تاوتریخوالی چې رامنځته شوی، په دې باندې هم خبرې اترې شوې دي. موږ سره زموږ ډیو ریډیو همکار ملګری رحمان بنیر سټوډیو کې ملګری شوی دی. دوی سره ته هرکلی وایو. په خیر راغلی رحمان صاحب.
ډیره مننه ارباب محمد علی صاحب.
ډیره مننه. 8 ډیګري سینټی ګریډ دی دلته واشنگټن ڈی سی کې. پیرس کې یخ دی. په پیرس کې خبرې اترې روانې دي د موسمي تبدیلې او د دې ځکه چې په ټوله نړۍ کې څنګه چې د امریکا صدر ویلي وو چې د 15 ځله داسې شوي چې د دنیا ټمپریچر زیات شوی دی، درجه حرارت 14 کې د 2000 نه پس بیا سیوا شوی، کلونه کې داسې تیر شوی دی، او دا 2015 سم چې دی دا پر ریکارډ باندې ټول نه ګرم کال ثابت شوی دی. نو دنیا کې
موسمي بدلون چې دی ډیر تیز سره روان دی.
تاسو سره څه تفصیل دی چې په پیرس کې دغه تبراشو خو هغه نه مخکې ترکیه او د روس چې کم توتري خواله رامسته شوی دی، سه هلي زلې منډې تړلې سواري شوی؟
او بالکل، هم دغه د موسمي بدلون لپاره چې کوم غونډ نه نړیواله هم په دې موقه باندې د سیاسي بدلون یا د سیاسي کړکیچ ذکر زیات کیږي ورسره نو زه د ما زما دلته راتک مقصد د سیاسي کړکیچ یا د سعودي سیاسي تودوخه دی. موسمي تودوخه لمبورته هم وایوریدونکو، او سیاسي تودوخه دا چې تیره اونۍ د ترکیه له لوري د روسي جنگي الوتکې درنس کړې دوه د پیښې وروسته امریکایي صدر باراک اوباما د ګل په ورځ روسي صدر ولادیمیر پوتین سره لیدل کاته کړې دي. د لیدې کتو کې صدر باراک اوباما نه یوازې دا چې په دغه پیښه د خفګان اظهار کړی دی، بلکې وروسته یې ویلي دي چې اوس په کار ده چې دا سیاسي تودوخه چې ده د دې د راکمېدو د سیاسي لارې یا سیاسي ذریعو نه یا تګلارو نه کوششونه وکړی شي. صدر باراک اوباما څه ویلي زه دې ته ورځم، خو اول به زه د صدر پوتین خبرو کوم چې صدر پوتین کوم چې د روس صدر دی هغه په خپل هغه دریز باندې کلک ولاړ دی، کوم که چې هغه وای چې جیټ چې دغه کمو یا جهاز چې کمو هغه د ترکیه بارډر یا پوله نه ده وروختې د هغې نه، او وای چې کوشش دی دا کوي چې په انکره باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي. دغه او سایډ لاین چې ورته وي، یعنی د موسمي بدلون یا تودوخې لپاره چې کوم غونډه را بلل شوې ده، د دې چې یو خوا طرف کوم غونډې روانې دي، پای کې د شام د منځني ختیځ د سیاسي تودوخې ذکر زیات کیږي، او صدر ولادیمیر پوتین پکې په روسي ژبه کې وایي
мы сейчас получили дополнительные данные подтверждающие к сожалению что из мест добычи нефти которые контролируются ИГИЛ и другими террористическими организациями
صدر ولادیمیر پوتین وایي چې په دې نه مخکې دی د ترک نه د معافۍ غوښتو مطالبه کړې وه، او وایي چې ترکیه د قصته دا اجازه راغورځولې دی، او وایي اوس په جواب کې په انکره باندې اقتصادي بندیزونه هم لګول کیږي. پوتین د ګول پورز باندې تیر ورځ د صدر اردوان سره په پیرس کې د ملاقات نه هم انکار کړی وو، او ویلي وو چې دا ملاقات د صدر پوتین سره د اردوغان سره ممکن نه دی. بلې خوا ته د ترکیه دریز دی چې د هغوی فضايي حدود ته دغه جاز ور داخل شوی وو، او ځکه یې هم رانسکور کړی وو. اردوونکو ته به وریاد کړم چې په دغه پیښه کې د روس یو پایلټ وژل شوی وو، او وروستو د ژغورنې د کار خاوندانو په دې کې دا ویلي وو چې یو تن ژوبل شوی هم وو. دین علاوه څنګه چې تاسو په شروع کې مول صدر باراک اوباما غږ کړی دی چې د دې مسلې د دې شخړې سیاسي حل راوخل پکار دی، هغه دا هم ویلي دي چې په شام کې روانه جګړه او د داعش خلاف ائتلاف چې دی په دې کې تاوتریخوالی نه دی پکار او دا جګړه سر ته رسول پکار دی. صدر براک اوباما وای چې په شام کې د سیاسي حل راوخو یو لارا جوړول پکار دی او داسې کوشش پکار دی چې دا مسله ختم کړی شي. اوباما په روسی مشر دا هم واضح کړی دا چې ختیځه یوکرین کې د روس پلوه بلتون خوخو او د یوکرین د پوزونو ترمنځ شخړه ختم کړی شي. او په 2015 کې په پیل کې چې تر سره شوی کم جنگ شوی وو تړون شوی وو داغه باندې عمل وکړ شي. صدر براک اوباما د امریکای صدر دی، د روس صدر ولادیمیر پوتن او دغه شان نور نړیواله مشران دا په پیرس کې موجود دي. او څنګه چې په شروع کې ارباب محمود علي صاحب ویل چې د موسمي تودوخه بسر خبره تری کوي او دغه خبرونه به موږ خبرو خو ته د دې پورې موږ سره کوم مهم خبرونه پې کې دا و چې دغه دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات کې د سیاسي حل راوکو باندې زور وړل شوی دی.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
او اوس هم اوریدونکو یو بل ریپورت ولور ته ځو چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نصار وایي بهرنیو غیر حکومتي ادارو ته یې حکومت سره د ادارو رجسټر کولو لپاره میعاد غځولې دی. او وایي د یورپ نه ستنیدونکو پاکستانیانو په اړه به لوزنامې ته بیا کتنه کوي. د دې نور تفصیلات څه دي اورنګزیب خان تاسو ته په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
پاکستان حکومت دلته کارکونکو بار ملکی غیر دولتي ادارو ته رجسٹریشن کولو لپاره د یو میاشت توصی ورکړی دا او ویلی دی د جنوري د میاشت نه به ټول غیر رجسٹرډ غیر دولتي ادارې به بندې کړی شي. پاکستان اروپای ټولنې سره د غیر قانوني پاکستانی غړو واپس لیږلو په حق لویلی دی جنوري په میاشت په دې لړ کې نوې موعده کولی شي. دا پاکستان کورینو چارو وزیر چودری نثار یو خبری کانفرنس کې ویلي دي کال 2009 اروپای ټولنه یا یورپی یونین سره د غیر قانوني پاکستانیانو واپس لیږلو په حق لایو مایده شوی و خو اروپای ټولنه پر مکمل عمل نه کوي او هغه پاکستانیان هم واپس لیږي کوم چې قانوني توګه د هوادونو کې میشت دي. چودری نثار ویلي دي اروپای هوادونو اکثر له پاکستانیانو باندې د ترخګری تور ولګوي او پاکستان ته واپس ویږي. او دا پاکستان اوس د دریز دی کوم هواد کې پچا د ترهګرې ټول لګي باید چې مقدمه پر هما هیواد کې جوړ کړی شي. او کچره یو پاکستانی واپس پاکستان ته د ترهګرې تور نفس لګل کیږي نو باید چې ټول ثبوتونه د هم پاکستان سره شریک کړی شي.
تو ہمارا موقف ہے کہ کوئی دہشت گرد اگر کسی نے دہشت گردی کسی بیرون ملک میں کی ہے اس کا ٹرائل وہاں ہی کیا جائے کیونکہ شواہد تو آپ کے پاس ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان آئے اور ہم ٹرائی کریں تو پھر ہم سے ایویڈنس شیئر کریں. یہ نہیں کہ آپ تھپا لگا دیں اور پاکستان بھیج دیں اور ہمارے پاس نہ شواہد ہے نہ ایویڈنس ہے اور الزام پاکستان پہ لگ جائے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی سٹیٹ تو دہشت گردوں کے خلاف کاروائی نہیں کرتی.
چودری نثار وہی چیز منگ دا دریز دے کا یوتن بل ہیواد کے طرح گری کڑے دا نو ہیواد کے خلاف یہ کاروائی اوشی او کا غواڑے پاکستان کی کاروائی اوشی نو بیا ثبوتونه د هم پاکستان ته ورکړی شي. چودری نثار دا هم ویلي دي چې کوم غیر قانوني توګه بار هیوادونو ته تلون کې پاکستانیان چې اوس واپس لیگل کیږي نو هم په هوایی ډګر به ورنه دا تفتیش کیږي چې څنګه او د چا په مرسته دوی بهر تللی وو. او پاکستان حکومت هیومن ټرافیکرز یا انساني سمګلرانو خلاف عملیات پیل کړي دي او نږدې روزو کې اویا داسې مجرمان نیولې دي. چودری نثار ویلي دي چې دوی یوازې اروپایي ټولنې نه دا غوښتنه نه کوي چې بغیر تفتیش ته پاکستانیان واپس لیږي بلکې سعودي عرب او نور عرب هیوادونو نه هم دوی دا غوښتنه لري. پاکستان کې انساني سمګلران د بلوچستان د لارې ایران ترکی یونان پورې غیر قانوني توګه خلک بوزي او زیاتره د پنجاب لاهور سیالکوټ گجراوالا گجرات وزیرآباد جہلم کھاریاں او دغشن نور خارونو نا پاکستانیان په غیر قانوني توګه د اروپا ته تلو هڅه کوي او اکثر له ژوند هم اوبیلي. دغه شان د کراچۍ سمندر نه عرب هیوادونو ته غیر قانوني سفر کیږي. داخله وزیر چودري نثار دلته کارکونکي غیر دولتي ادارو یا این جی اوز رجسټریشن دپاره د یو میاشتو سي اعلان هم کړی دی او ویلي دي تر اوسه یو سل یو کم دریش غیر دولتي ادارو د رجسټریشن دپاره خواست کړی دی او د جنوري نه به هغه ټول غیر دولتي ادارو ته دلته کار اجازت به نه وي چا چې پاکستان حکومت سره ځان نه وي رجسټرډ کړی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
راجب ګلم او تاسو وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اورئ.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې څنګه چې تاسو سره وختي مونږ خبر شریک کړو چې په د پنجاب لاهور ښار کې د یو مقامی ٹی وی په دفتر باندې حمله شوې ده. دا وخت د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه صاحب موږ سره د اسلام آباد نه په ټلیفون ملګری شوې ده. دا تفصیل به تنم اخلو چې دغه حمله کې تر اوسه پورې څومره مرګ شوبله شوې ده او دغه حمله چاپله منلې ده یا نه. په خیر راغلی پیر صاحب.
مننه ارباب صاحب.
ډیره مننه پیر صاحب چې تاسو وخت وستو موږ سره ملګری شوې. دا راته وایي چې اوریدونکو اوریدل غواړي چې لاہور کې د کم یو مقامی ٹی وی په دفتر حمله شوې ده او څه صورتحال د روسي تفصیل سره.
جی ارباب صاحب، اول به زلک دا اوریدونکو لپاره دا وایم چې پاکستان کې دا وخت لک تر لګه سل شخصي ټلی ویژن چینل دی او یو د پاکستان لوی سرکاري ټلی ویژن چینل دی او په دغه چینل باندې چې د دې زیاتره خبرونه چې د زیاتره چینلو سلیری ساته وي، په دې کې د خبرونو نه علاوه د روانو چارو پروګرامونو نه علاوه د تن تکور پروګرامونو هم دوی نشر کوي. او په دې کې بیا یو چینل دی چې دین نیوز چینل نومیږي، یو شخصي ټلی ویژن چینل دی او نن ماخام د دغه چینل په دفتر باندې په لاهور کې دو حمله کوونکو چې دین وغي د لاسي بم ورويشته دی په دغه دفتر د پاسه او د دې په نتیجه کې دو پولیس والا چې کوم دغه دفتر په حفاظت باندې مامور او اغي جو بل شوی دی او د دې چینل کارمندان پکې زنه هم جو بل شوی دی او د دفتر ودانې ته هم ځان رسیدلې. د ارباب صاحب، دغه حمله وروسته دغه چینل نه نیخ په نیغه خبرونه روان دي کوم چې دغه حمله باره کې دی او د دې چینل چې کوم کارمندان دی هغه په خپل خبرونه کې دا هغه پمفلیټ خو دلو کوم چې په اردو ژبه کې لیکل شوی دی او حمله کوونکو د حمله نروستو دغه تل غرزول دي په دغه دفتر باندې او پاره کې دا لیکل شوی دی چې دا حمله دولت اسلامي خراسان می وسلواله ډلې لخوا شوی دی او او وی دا ویل دي چې دا حمله مونږ زکه کړی دا چې د پاکستان چې سونه هم میډیا دا شخصي ټلی ویژن چینل دي دوی چې په ملک کې کم د نفاذ شریعت لپاره دغه وسلواله ډلې په وینا چې دوی کم جدوجہد کوي، کم مبارزه کوي، نو دغه چینل دوی ته کورج نه ورکوي او د پاکستان د فوج په وینا باندې د دوی بلیک اوټ کیږي، د پاکستان د مرکزی حکومت په وینا باندې د دوی بلیک اوټ کیږي. او په دې پمفلیټ کې بیا دوی دا دړک هم ورکړی دا چې کو آینده لپاره به دوی د پاکستان هغه میډیا گروپونه چې دی هغه چینل به په نخښه کوي، هغه ادارې به په نخښه کوي څوک چې د دوی ته کوریج نه ورکوي. نو د دې باره کې ارباب صاحب چې د چینل کې کوم کارمندان دي دا وایي چې د دولت اسلامي خراسان می وسلواله ډله چې دا د دوی تړاو چې دی هغه د چې کوم د شام کې فعالیت لري داعش جنگیالي ډله دا غي سره ویل کیږي چې د خراسان ډله چې دی دا غي سره تړاو دی او دا گروپ چې دی دا وی ملګری دی. جی ارباب صاحب،
ډیر مننه پیر صاحب. د پاکستان حکومت وای چې پاکستان په دې باندې بیدار دی او څه قسمه داعش وسلوال په پاکستان کې نشته. ډیر مننه تاسو د تفصیل شریکولو.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وریجو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواګیس او اوس هم یو بل ریپورت ولورته چې د صحت عالمی تنظیم نن د ایډز د ناروغي عالمی ورځ لمانځلې ده. په دې موخه د صحت عالمی تنظیم د ایچ آی وی ناروغانو ته د درمل زیاتو اسانتیا ورکولو په ضرورت فشار راوستی دی. په دې هکله ارشد مومن د سیمې نه ریپورت تیار کړی دی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د خویندو کور نومې تنظیم غونډه کې یوه زنانه هم شامله وه چې خپل نوم یې اغستل نه غوښتل. دا وایي چې لس کاله وړاندې پکې دغې بیمارۍ تشخیص شوې، علاج یې روان دی او خپل د معمول ژوند تېروي.
زه یو ښځه ذاتی ما او زه اسوسیشن آف پیپل لیونګ ود ایچ آی وی ایډز پرزیډنټ یم. دې ټایم د خپل وروڼو خویندو دپاره کار کوم. زه یو ښځه ذاتی ما خپل زندگی په داو لګولې ده، خو زه را مخامخ شوم چې ما ته وګورې زه نارمل لایف تېروم، ښه کولې زندگی تیروم، نو تاسو ولې نشې تیرولې؟ شرمېږه ما، دا یو عام بیماری نه غوندې، دا یو بیماری ده. مخامخ شې راشي خپل علاج وکړي. زیات تر چې موږ مطلب زه خپل کونسلنګ هم کوم، چې کم پیشنټ راشي هم د کوي چې یاره دا بیماری خو داسې دغونه را خو لګي، شرم خبره ده. زه وایم چې شرم څه خبره وي چې ډېر خلک وي چې دا سیکس نه کیږي.
شمیرې ښایي پاکستان کې د ایډز ناروغۍ له وجې په مرګونو کې 12% زیاتوالی راغلی او نور نړۍ کې دغه فیصدي په کمېدو ده. او پاکستان کې د کال 2009 تر کال 2014 سمپور شپک زره پورې تنان د غرض نمړ شوی او ماهرین وای چې د مرګونو د شمیر کې زیاتوالی وجه په وخت علاج نشورو کول دي. او د خویندو کور نومې تنظیم کارکونکي سبحان علي وای چې دوی په خلکو کې پوهه زیاتولو لپاره وخت په وخت کمپینونه چلی.
اوس پورې 1314 کسان چې دي په خیبر پختونخوا کې او همداسې 300 چې دي هغه په فاټا کې مریضان رجسټرډ شوي دي. دې سره سره چې بهر ملکونو کې زمونږ کوم پښتنو رونو آباد دي، نور پاکستانیان آبادی، هغه نه زمونږ دغه درخواست دی چې هغه د داسې سرگرمیانو کې شامل نشي چې هغه ته د ایډز مرض ولګي. پټ خلک ډیر زیات دي، هغه داسې دي چې هغه د معاشرې د وجې پټ دي. معاشرې کې د ایډز مریض نه داسې نفرت کیږي چې هغه ته مونږ الفاظ نشو ورکولی. نو دې لپاره مونږ دغه پروګرام چې دی کوو چې معاشرې والا دې باندې پوه شي چې د ایډز مریض چې دی زما رور ده، زما زوی دی، زما پلار ده، زما کور والا ده، یا زما خور ده، هغه مونږ د معاشرې نه بهر خلک نه دي. نو هغه ته مونږ جرأت ورکو چې هغه د راشي خپل تشخیص دی او کې او مفت علاج دی واخلي او د ایډز مریضانو سره د مینې او محبت اظهار وکړي.
شمیرې ښایي چې پاکستان کې 80% د ایډز هغه مریضان دي کوم چې د انجکشن په ذریعه د نشې استعمال کوي. 15% د مرض په هجړاګانو کې، 3% هغه لکان چې جنسي کاروبار کوي، او 0.6% د مرض هغه زنانو کې موجود دی چې د جنسي تعلقاتو روزګار کوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، تاسو د ارشد مومن تفصیل واورید چې په پېښور کې څه صورت حال و د ایډز د ناروغۍ په هکله. اوس ستاسو بل یو رپورټ ته پام راګرځو، د وایس آف امریکا رپورټ دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې د ایشیا بحر الکاهل ملکونو په خاریو کې ایچ آی وی وایرس په ځوانانو کې او پیغلو کې سیوا شوی دی. په دې هکله نور تفصیل د ډیو ریډیو زموږ همکاره انیلا خالد نه اورو.
ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي د 2 کالو څیړنې ښایي چې په تنکو ځوانانو کې ایچ آی وی د خطرناک حده پورې خورېدونکی دی. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د یونیسف سیمه ییز مشاوره وینګ سای چینګ وایي د کال 2000 وروسته د ایچ آی وی د لاسه د تنکو ځوانانو په مړینه کې 60% اضافه شوې ده. دا وایي
ایشیا بحر الکاهل سیمه کې تنکی کل کې ایچ آی وی مرض پروت دی. دا ځکه چې د 18 کال نه کم عمر تنکیان جسمانی معاینه نه کوي او د دې وجه دا ده چې د دوی د هر څه د مور پلار په ذمه وي.
رپورٹ وائی د 40 کالو نه د کم عمر کسانو اکثریت د ایچ آئی وی د خطر سره مخ دي، خو وائی د دغه عمر خلکو کې د ایچ آئی وی موجودگی بیا ډیره زیاته ده. په رپورٹ کې هنوئی، بینکاک، ممبئی او د چین د ځینې ښارونو کې په تنکی ځوانانو او پیغلو کې د ایچ آئی وی د شتوالي خبر ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو وینا ده چې په سیمه کې تقریبا 2,00,000 بالغ کسان داسې دي چې هغوی کې ایچ آی وی وایرس موجود دی. وینګ سای چینګ وایي چې دا شمیره د یو وبایي صورتحال څرګندونه کوي. په دې رپورټ کې حکومتونو ته غږ شوی دی چې د بالغ خلکو په حقله صحیح اعداد و شمار راغونډ کړي او د ایچ آی وی د مخنیوي لپاره اثرناکه تګلاره جوړه کړي. په رپورټ کې دا هم ویلي شوي دي چې په دنیا کې صرف لس داسې ملکونه دي چېرته چې بالغ کسانو ته د ایچ آی وی د معائنې لپاره په ازادۍ سره وینا کېدی شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.